السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو په لومړي 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وخت لرو مهم راپور دی چې لسګونه غیر دولتي مؤسسه اروپאי ټولنې غوښتي چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبرستنولو لړۍ ودروي تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دیونی کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول په افغانستان کې د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. او ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. پوره خبرونه امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دی اونۍ کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله چې افغانستان د باندې دي د طالبانو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راز راز جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدفونو ته ځانونه رسولای شي. دا لکه چې تیرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ورستنۍ قومندان جنرال سکاټ میلر له افغانستان لاړ لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې عملیات کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کیربی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي ویل د چهارشنبه او پنځشنبه پورې امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلورو ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. دغه چارواکي په وینا لکتر لګه دوه عملیات د هغو توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره وشول چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولی وو. دا بریدونه چې یو یې د کندهار په شمال کې وشو د افغان چارواکو په غوښتنه شوي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بریتانیا د ملي امنیت سلاکار سر سټیفن لافګرو سره پرون په لندن کې کتلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلي لافګرو له افغانستان سره د بریتانیا د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ او وی ویل هیواد به له افغانستان سره نورو هیوادونو د ملاتړ په خپلولو کې همکاري وکړي. په خبر پانه کې همدارز ویل شوی چې دواړو چارواکو سلا وکړه چې لخپل سیمایزو سیالانو سره همکاري به ګډ امنیتي هدفونه پیاوړي او ګډې بریاوې خوندي کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چهارشنبه پر ورځ بریتانیا ته په رسمي سفر ورسید. د امریکا د استازیو جرګې پرون یو لایحه تصویب کړ چې پر اساس یې هغو افغانانو ته چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره مرسته کړې ده د ځانګړو ویزو د ورکولو پروګرام پراخیږي او چټکیږي. دا لایحه په لوی اکثریت یعنې د 14 مخالف رایو په وړاندې په 302 موافق رایو تصویب شوه. اوس به دا لایحه سنا جرګې ته وړاندې شي. زرګونه افغانان چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره مرسته کړې او اوس احساس کوي چې د طالبانو له لوري له جدي خطر سره مخامخ دي، دوی د امریکا او نورو هیوادونو ویزو ته انتظار باسي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دې وزارت ویندوی نجیب آریان په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د اسد په شپږمه نیټه به پاتې ازموینه هم اخیستل کیږي او له هغه وروسته به زموږ تودې سیمې یا هغه مکتبونه چې په تودو سیمو کې دي هغوی د خپل د کال نهایی رخصتیو په لور یا د اوړي رخصتیو په لور سي.
لبلی خو د پوهنې وزارت په خبر پانه کې ویلي خوانځیو ته د زده کوونکو د ورتګ په اړه پریکړه له روغتیا وزارت سره په ګډه کړې ده. په افغانستان کې د کورونا وبا لډیرې دا وروسته خوانځیو پانتونونه بند شوي وو. ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک حضور د بیا پیلولو په باب د استرالیا د حکومت د پریکړې هرکلای کوي. د بیان لمخې د افغانستان حکومت له استرالیا سره له نږدې کار کړی چې په کابل کې د استرالیایي ډیپلوماټانو د ماموریت د بیا پیلېدو سریزه برابر شي. استرالیا دوی میاشتې پخوا په دې خاطر چې د افغانستان امنیتي وضعیت به ژر خراب شي په کابل کې خپل سفارت بند کړ.
د غزنی ولایت چارواکي وایي چې دیار لسو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي. دغه ولایت د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز زلوند د کلای قدم کلای نور خان پلیدرآباد او د کډولو ښار ګوټو پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه د پاکولو پر مخه پلار چول شوی و چې په کې وسلوالو مخالفینو ته مرګجوب لا وخېدل ډلې شپختنه وسلوال مخالفین وژل شوی او وطن نور تبان شوی دي.
وسلوالو طالبانو تر دې مهال په دې اړه څه نه دی ویلي. تونس یو سلو شپک شپیت پانا غوختون که چه پا سمندر که گیر شوی و وشغورل و دشپال سوتن و نور ملی او مندل. دغو پانا غوختون که غوختل چه ده مدیترانی سمندرگی لاری زانون اروپا تا ورسوی. ده تونس دفاع وزارت ویندوی محمد زکری وویل پا دغو پانا غوختون که 15 شپیت تن ده مراکش، 2 شپیت ده بنگلدیش و 15 ده مصر ادبادی چه ده طول عمرون ده 15 و 48 کلونو ترمینز دی. ده زیاده کرده پانا غوختون که ده تیر جمعه پا مقام ده لیبیا لساحل روان و چه بیره ده تونس جرجیس بندر ته نږدې ماته شوه. د تونس ملي ګارد تایید کړ چې 14 پناه غوښتونکو ډوب شوي دي او د توکیو د اولمپیک لوبو په درشل کې دغه سیالیو د ترتیب مسولانو د پنځمې پر ورځ ویل د پرانیستونکو مراسمو هنري رئیس کنتارو کوبایاشی له کارې سلای ده. د نوموړي د برطرفۍ دلیل پر هولوکاست یا په اروپا کې د یهودانو پر ډلهییزې وژنې پورې ملنډې بلل شوي دي. کوبایاشی په خوا د کومیډین په توګه کار کاوه او په 1998 کال کې په خپل یو کومیډي کې پر هولوکاست ملنډي وهلې وي. د بشري حقوقو یو مؤسسې سایمون ویزنټل په یو بیان کې ویلي د اولمپیک په سیالیو کې د کوبایاشی ګډون د هغو شپږو میلیونو یهودانو خاطرې ته سپکاوی دی چې په هولوکاست کې وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. اروپایي اتحادیه د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته د مرستې د ورکولو لپاره پر یو پلان کار کوي. لبلې خوا ډیر شو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو له اروپایي اتحادیه او د دې اتحادیه له غړو هیوادو غوښتي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنولو بهیر ودروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي د کډوالو د راستنولو لپاره شرایط برابر نه دي، ځکه چې افغانستان په اوس وخت کې د جګړې تر څنګ د کرونا بی وزلی او بی روزگاری پشان لگن استون دو سر مخته. اسمت ساروان و نور جزیات.
اروپایی اتحادیه افغانستان او د دغه هیواد گاونډی و هیوادونو ته د نوی مالی مرستی پاور کولو غور کوي چې اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ له محدودولو سره مرسته وکوي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د جګړې له تشدید سره باور کیږي چې ډیر شمیر افغانان به له خپل هیواد مهاجرت ته مجبور شي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ډیر شو غیر حکومتي مؤسسو پرون پنجشنبه له اروپایي اتحادیې او د دې اتحادیې له غړو حکومتونو وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنول سمدستي ودروي. دوی ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا خراب شوی او د سشکال له پیله تر اوسه پورې نږدې 3 لک تنه تازه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د جګړو له لاسه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیون تنو ته رسیږي. غیر حکومتي مؤسسو ویلي چې که افغانان په اوسني حالت کې افغانستان ته واستول شي ژوند به یې له خطر سره مخامخ شي. ناروی او فنلند اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر دروي او د اروپایي اتحادیې 2 چارواکو او 1 ډیپلومات ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته د نورو افغان پناه غوښتونکو د نه ورتګ لپاره پر یوه طرحه کار کیږي. د دې پلان پر اساس به افغانستان، پاکستان، ایران او د سیمې نورو هیوادونو ته نوره مالی مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا UNHCR وایي چې د افغانانو د بې ځایه کېدو یا د خپلو مینو د پریښودو اصلي علت ناوړه امنیتي حالات دي. دا اداره همداراز وایي بې ځایه شویو کسانو ورته ویلي چې د وسلوالو ډلو له لوري ځورول کېدل او په لارو کې ماینونه ایښودل کېدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار او د نشیاتو رئیس عبدالباسط انصاری وایي چې پر امنیتي وضعیت سربیره بې وزدي، بې روزګاري او کرونا هم د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي، نو اوسني شرایط د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره مناسب نه دي.
موږ په هر ناسته کې د اروپایي هیوادونو نه، د هر هیواد نه مخصوصا اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو داده چې افغانان او زمونږ مهاجرین د اجباری راتګ باید متوقف سي او تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت د مدیریت لاندې راشي او مونږ شاهد د دې اوسو چې د جګړې او نامنه هم د مدیریت لاندې راسي او هم د فقر او وزګاری هم د مدیریت لاندې راسي. یعنی د افغانستان حکومت وتوانیږي چې زمونږ هیوادوالو ته خدمات ارزه کړي.
شاغلی انصاری دا هم وویل چې په داسې حالاتو کې د کډوالو بیرته راستنول به لوی اندیښنوي او له اروپایي هیوادونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو بیرته ستنول وځنډوي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور لمخې چې په جون میاشت کې خپور کړ، د روان 2021 د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 1503 اویا ملکی افغانان وشل شوي چې د هغو په منځ کې څلور شپېته ښځې او یو سلو یو 50 ماشومان دي. اروپایي اتحادیه د روان میلادي کال لپاره افغانستان ته د 50 بلیون یورو بشري مرسته په پام کې نیولې ده، خو دا لا څرګندنه ده چې د نویو کډوالو د مخنیوي لپاره به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره مرسته ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو افغانستان ته یو شمیر هغه خبرې روان چې په افغانستان کې امریکایي رسنۍ سره کار کوي. د امریکا جمهور رئیس ته د امریکایي رسنۍ له لیک هر کله کړی دی. تازه 15 لوی امریکایي رسنۍ او د امریکا له دولت غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنۍ سلګونه خبرې لانو ته د کډوالۍ خاصې ویزه ورکړي. د امریکا دولت تر اوسه دې لیک ته جواب نه دی ویلی، خو افغان خبرې لان هیله لري چې ځوابي مثبت وي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرو سیمو سقوط افغان خبريالان اندېښمن کړي دي. د امریکا 15 رسنیو د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو افغان کارکونکو ته د کډوالۍ د ویزو د ورکړې زمينه برابر کړي. سی ان ان ټلویزیوني شبکې، فاکس نیوز، ای بی سی نیوز، واشنگټن پوسټ، لاس انجلس ټایمز، ان بی سی او د خبريالانو د امنیت کمیټې په دغه لیک کې لاسلیکونه کړی دي. د دغه لیک لیکونکو چې یاد لیکي د چنګاښ میاشتې په دیرشمه خغلی بایدن او بلینکن ته استولی دغه خبريالانو ته د ویزو د فوري ورکړې غوښتنه کړې ده. د دوی د اټکل له مخې هغه کسانو شمیر چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی 0 کسانو ته رسیږي. د لیک لیکونکو د هم لیکلي چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج بوش په قانوني لاسلیک سره له عراق څخه د امریکایي رسنیو د سیمه ایزو خبريالانو د وټلو زمينه برابر پرکړه. یو شمیر هغه خبريالانو چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو سره کار کړی د امریکا حکومت مشرانو ته د دې لیک لاستولو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا غږ رادیو خبريال ممتاز بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د تاوتریخوالي او خبريالانو ته د ګواښونو په زیاتېدو سره د خبريالانو کار او ژوند ستونزمن شوی.
زنه یوازې دا چې لدغه لیک څخه هرکلی کوم، لدې اقدام څخه هرکلی کوم. دا غوښتنه هم لرم چې د امریکا حکومت او په تیره بیا جمهور رئیس بایدن باید د په دې برخه کې یو مثبت ځواب ورکړي دغه رسنیو ته، ځکه چې امریکا له دې وړاندې هغو کسانو ته یا هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره ترجمانی کوله د هغوی دپاره ځانګړې پروسه پیل کړه. د ایسایبي په نوم او زیات شمیر ترجمانان له دې لارې امریکا ته لاړل او اوس هم روان دي. دغه ترجمانانو په نسبت د خبريالانو او هغو خبريالانو چې له بهرنیو رسنیو بیا په ځانګړې توګه د امریکایي رسنیو سره کار کړی، دغه ژوند په مراتبو ډېر زیات له ګواښ سره مخ دی.
په ورته مهال د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسول صدیق الله توحیدی وویل چې په افغانستان کې ټول خبريالان له ګواښونو سره مخ دي.
ځینې خبريالان چې د امریکایي رسنیو سره په افغانستان کې کار کړی دي، دوی ته باید عاجله ویزا ورکړل شي. نن سبا ټول خبريالان په استراب کې دي، ټول خبريالان د خپل دینه ناامید دي. زما او زمونږ ټول نهادونو او ادارې چې دي چې د رسنیو سره کار کوي، د خبريالانو سره کار کوي، زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم پلان امریکای نیسی باید دا پراخه پلان وی چې هم ځینی خبريالان چې د عدم مسؤلیت احساس کوي هغه به مسؤل شي، او نور هم اصلی مسله چې بیان ازادي ده او د رسنۍ ازادي ده د بخوندي سي.
خغلی توحیدی له امریکا او نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د خبر اعلانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر هدف ګرځېدلي او ډېری یې له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په پام کې لري چې زرګونو افغان ژباړونکو ته چې له امریکایي ځواکونو